درمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنځشنبې په ورځ د ملي وحدت د حکومت له مشرانو سره د خبرو لپاره په کابل کې وو، وروسته مسکو ته روان شو. د ښاغلي خلیلزاد د وروستیو له دې کتو جزئیات درکوو. دا ماوري چې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي، او د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې حیرانوونکي الوتنه کړې ده. تلیم شهید د ازادۍ راډیو دا زموږ په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور خبری مطالب هم لرو، خو پیل خبرونو کوو په مخکې د دې سات خبرونو ته. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچلې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها
طالبان دیوایی پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرنی سیاست دیوی وسیلې په توګه کارولې دي او هم کار ترې اخلي. د ریپورټونو لمخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دې وروستیو کې پاکستان ته تللی. یو شمېر پاکستانی رسنیو ریپورټ ورکړی چې دې هیات له پاکستاني چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي، خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. اجرائیه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې شوې، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو یې دا الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې، څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د رپورټ له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې رپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دی تایید شوی غبرګون ښودلی. د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنگي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیه د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنځشنبې د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوایی دای و بلنی مسئله ده چې نړیوال باید دی یرغل ته سمدستی او ګډ ځواب ورکړي. ایرامی کافی نه دی، باید عملی اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوریشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپوزمه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لوېدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکیچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالر نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري، له 2010 کال راهیسې د کیڼ پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو په سکتور او د څه باندې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د کانونو په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړی. دوستانو خبرونو ملازادی راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد او کابل کې له چارواکو سره له خبرو وروسته پرون مسکو ته روان شوی دی. په یو بل ریپورټ کې به مو له دې خبر کو چې د افغان حکومت چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو په اړه له طالب مشرانو سره مشورې کول دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسله کې هم پراخ رول ولري. په هلمند کې د نادالي عملیات څنګه روان دي؟ سیمې ته زموږ خبریال تللی وایي د نادالي عملیات خو کراره پر مخ ځي. ولې د سیمې څخه زموږ د خبریال ځانګړی رپورټ په دې اړه دروو. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان د افغانستان د سولې له پروژې سره لازمه همکاري نه کوي. دا موضوع هم څېړو او که وختو دا به هم واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون په رڼا کې الوتنې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ د ملي والي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر مخکې په اسلام آباد کې او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. عمران خان ویلي هیواد یې په کلکه او صادقانه هڅه کوي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
لتروریستی او رانکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونه کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولو بوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنځشنبه په ورځ یې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشحاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند آصف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووځي، نه د یو ماتې خوړلي په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به پر پاکستان او افغانستان سربیره روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمهیزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
بلخوا افغان چارواکي وایي پاکستان پر طالبانو اغیز لري او اسلام آباد ته د طالبانو د استازو او د وروستي سفر هدف د سولې د مذاکراتو سره په دې هیواد کې له میشتو طالب مشرانو سره سلا مشورې کول دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی سفر خی چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. دوی وایي د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې په پاکستان کې له میشتو طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال فریدون خزون د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان
د موبل پاکستان پر طالبانو ډیر نفوذ لري. پاکستان له طالبانو نه تل د خپل خارجي سیاست لپاره د افزار او پتوګه کار اخسته او وسه هم اخلي. خو مونږ هیله من یو چې طالبان نور د افغانستان د سولې په اړه فکر وکړي او کومه هڅه چې د سولې په تړاو پیل شوی ورسره هم غږی شي او د سولې پروسې ته لبیک ووي.
پروسې افغانستان لبیک وګویا.
یوې پاکستانی ورسپانې اخبار خیبر لیکلی چې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی لزینو پاکستانی چارواکو سره پټ لیده کاته کړی دی. اسوشیټډ پریس اژانس پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو د قطر د دفتر په پلاوی کې چې پاکستان ته تللی په سعودي عربستان کې د طالبانو د وخت سفیر شهاب الدین دلاور، د طالبانو د واکمنۍ د لوګر والی ضیاءالرحمن رحمان مدني چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې لیکل شوی، سهیل شاهین او عبدالسلام حنفی شامل دي. خو ازادي راډیو ته د طالبانو یوې سرچینی ویلي چې 15 طالب مشران د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللی دي. د طالبانو دې سرچینی ویلي چې د طالبانو د رهبری شورا چې د کویټې د شورا په نوم هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانه وایي چې طالبان د پاکستان له مشورې پرته د سولې په اړه هیڅ اقدام نشي کولای. خو د سیاسي چارو پوه حسن حقیار وایي څرنګه چې د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې تیزی شوي، طالبان لازمه ګڼي چې په نورو هیوادونو کې له خپلو میشتو مشرانو سره له نږدې وویني.
دا ښکاره چې د سولې خبرې تر هغې پورې پیشرفته شوي دي. د طالبانو هیئت هم پاکستان ته هم د نړۍ نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، د خپلو مشرانو نظر وغواړي. نو دا په دې معنی نه ده چې د طالبانو هیئت د پاکستان ته رضایت مني، د هغوی نه مشوره وغواړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په ناسته کې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا د پلاو ترمنځ جوړه شوې وه، طالبانو پکې د سولې د مذاکراتو لپاره له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار کړی و. افغان حکومت ویلي چې طالبان دې په لومړي سر کې له قید و شرط پرته د مذاکراتو پیلېدو ته حاضر شي، وروسته له دې به د دواړو لورو په شرایطو خبرې وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوال اړیکو کمیسیونونه وایي پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره لازمه همکاري نه کوي او په کار ده چې امریکا پر دغه هیواد خپل فشارونه نور هم زیات کړي. په دې موضوع به زما د بل همکار اجمل تورمان رپورټ واورو.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو کمیسیونونه په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ریښتینی همکاري نه کوي او دوه مخی لوبه مخ ته وړي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رسیال داود کلکانی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په همکارۍ افغانستان ته سوله نه راځي.
باور مې است چې پاکستانی ها در قضیه افغانستان صداقت ندارن، اونا همیشه سیاست دروی بازی کردن، از یک طرف کشورهای جهان بالخصوص ایالات متحده امریکا را وعده ها دادن ولی در اخیر مخالف وعده های خود کار کردن، یعنی به این جهت پاکستان صلح در افغانستان تأمین نمیشه.
د څرګندولو داسې مهال کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دلمي خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په اسلام آباد کې وکتل. تر دغه کتنې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندی د عمران خان دریز ډیر سوړ و. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي له خلیلزاد سره په خبرو کې عمران خان دا ژمنه ونه کړه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته توکلی. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په وینا بیا قریشی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد په د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو په موضوع کې پوره همکاري وکړي. دغه راز ویل شوی چې په پرونی خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیک په اړه هم بحث شوی، په کوم کې چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د سولې په مسله له پاکستانه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې له پاکستاني مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پاواله د طالبانو د قطر د دفتر یو څلور کسیز پلاوی هم اسلام آباد ته تللی دی. خو ازادي راډیو ته له طالبانو یوې سرچینې وویل چې پنځه طالب مشران شیر محمد عباس ستانکزی، شهاب الدین دلاور، دین محمد حنیف، سهیل شاهین او عبدالسلام مدنی د طالبانو له مشر ملا هبت الله سره د سلا مشورو لپاره پاکستان ته تللي دي. د طالبانو د سرچینې ویل چې د طالبانو د رهبرۍ شورا چې د کوټې په شورا هم یادیږي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی سید صفی الله هاشمی هم وایي پاکستان له افغانستان او امریکا سره دوه مخې لوبه کوي او د همکارۍ په ژمنه یې هم باور نه دی پکار.
اندیښنه ده چې پاکستان بیا دوه مخی لوبه کوي، تر کومه چې په څرګند ډول یو شین څراغ ونه کودل شي او د پام وړ نتایج ترلاسه نه شي د پاکستان په خبرو اعتبار نشته.
د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو د نړیوالو اړیکو غړي ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ریښتینی همکارۍ ته اړ او فشارونه پرې زیات کړي. د کډوزوی په وینا هغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري او په دې برخه کې د پام وړ همکاري کولای شي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور وایي پر طالبانو د پاکستان د نفوذ په مسله کې مبالغه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون هغه پریکړه رد کړې او له سیاسي انګیزې له کبله یې بللې چې د ولسي جرګې لپاره په کابل کې د شوو انتخاباتو نتایج یې باطل اعلان کړي دي یا رای باطل اعلان کړي دي. په دې اړه یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا د پلازمینې کابل رایو د باطلېدو له اعلان څو ساعته وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې خبري ناستې له لارې د شکایتونو د کمیسیون پریکړه به بنسټه وبلله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل د کابل رایو د برخلیک په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دا ډول پریکړه غیر قانوني او سیاسي ده. دا اعلامیه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی لخوا ولوستل شو په یو برخه کې راغلي:
کمیسیون مستقل انتخابات باورمند است که تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه سیاسي احساساتي او غیر واقعي ده چې قانوني بنسټ نه لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بی بنسټ سیاسي او غیر قانوني پریکړه ردوي او هغه د کابل د خلکو د پاک رائے په وړاندې و معامله بولی
و ان را معامله به رائے پاک مردم کابل میدانند.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد په دې خبري ناشته کې ویل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رایو د باطلیدو په اړه پریکړه له دوی سره له هر ډول مشورو پرته اعلان کړې ده.
دوستانو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل د کابل ولایت رای باطل اعلان کړی دی او دا یې وروستۍ پریکړه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
څو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په تازه هڅو تمرکز کړی. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا اونۍ د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې تازه هڅو چې له پاکستانه د افغان سولې په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې کوم پرمختګ نه دی لرلی. خو د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې د امریکا او پاکستان اړیکې د تر سړېدو وروسته اوس بیرته ورو ورو تودې شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د افغان سولې لپاره د خپل خاص استازي زلمي خلیل زاد د خبرو جزئیات نه دی ورکړي، خو عمران خان په احتیاط چلند کړی او د سولې خبرو ته د طالبانو دراوستلو په برخه کې د امریکا غوښتنو ته روښانه ځواب نه دی ورکړی. لدی سره سره ډیر داسې رپورټونه خبره شوې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور مشران څو ورځې مخکې له زلمی خلیل زاد سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه څو پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې طالب چارواکي د شخصي لیدنو لپاره پاکستان ته تللي او ښایي هڅه یې کړې وي چې له زلمی خلیل زاد سره لون کې لیدنې همغږي کړي. تمکیږي چې خلیل زاد همدا روانه میاشت قطر ته هم ولاړ شي. فاین پالیسی خبرونې هم لیکلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د دغه هیواد د دوه نورو ولسمشرانو په څیر د خبرو میز ته د طالبانو د راوستلو په برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی دی. د خبرونې په لیکنه د امریکا مرکزی زلمی خلیل زاد یو وړ او مجربه ډیپلومات دی او د افغانستان لپاره د سیاسي خبرو اترو د مخته وړلو وړتیا لري. فاین پالیسی استدلال کوي چې متحده ایالاتونه جګړې نه بایلي، یوازې علاقه پکې کمیږي. په دوام کې راغلی چې د امریکا په نزد افغانستان یو بیوزلې او لری پروت هیواد دی او هغه وخت د امریکا متحده ایالاتونو لپاره ډیر اهمیت پیدا کوي چې مخالف قدرتونه د کنټرول لپاره لستونی باید وهي. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکا د څو پخوانیو مشرتابه او هڅو ته په کتو لیکلي چې د امریکا ډیر بحثونه له 2009 کال راهیسې په دې سرخیږي چې څنګه د متحده ایالاتونو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د خبرونې په لیکنه په افغانستان کې د سولې هڅو ته په کتو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما ادارې یو وخت له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره وخت ټاکلی وو، خو فارن پالیسی لیکي دلته دی د ډونالد ټرمپ کور ودانوي چې دا مهال ویش په پام کې وننیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د اوکراین پر فضایي د یو نړیوال پوځي تړون پر وړاندې حیرانوونکي الوتنه کړې. پینټاګون د الوتنې د روسیې د هغه اقداماتو په ځواب کې کوي چې واشنگتن پارونکي ګواښونکي او په زیاتېدو فعالیتونه بللي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچن شوي، پینټاګون تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنګي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحد ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون له مخې دا الوتنې وکړي څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې څلور دیرش هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی د یو بل په فضا کې د بېوسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې له مخکې پلان کیږي، خو دا تړون هغه فوقلاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونی الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پانه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیل حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیر قانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د د سی ان ان ټلویزیون د راپور لمخه پینټاګون همدارس په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپل یو جنگي بیړۍ واستوي. روسی چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوی هم نه دي خبرګون خودلی، د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاس خبریا ژانس ته وویل چې په توره بهیره کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتي کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس اژانس ته وویل چې تورې بهیرې ته د امریکا د جنګي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وي. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې وروسته له دې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه. خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ د نومبر په 15 نیټه وروسته له هغه زیات شو چې روسیې په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کشتیو ډزې وکړې. له دې وروسته روسیې د اوکراین درې کشتۍ او 24 ماڼوګان ونیول، خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د نادلی عملیات خ خو قرار پر مخسی ولی د هلمند چارواکی وی عملیات زکورو پر مخسی چی ملکی کسانو ته پکې زیان وانه وړي. د نادلی ولسوالۍ په لوی ماندا او باباجی کې بوخسر تیری وای ماینونه ډیر کرل سوی او د انجینری ټیمونه یې کم دي. په عملیاتو کې بوخ چارواکی وی تر غو به دوام ورکوي چې د نادلی د لوی ماندا سیمه او د لشکړګا څلورم حوزه باباجی د طالبانو لولکی وباسي. زموږ همکار الیاس تایید عملیاتو سیمه ته تللی او په اړه یې په دې ریپورت کې تفصیل راکړي.
په یو هموی ټانک کې نه ځایږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کیږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخی دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهی پنډې انداره په څوپر لپسې ګولوی لګیدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړی کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګتیکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدو خان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پلکار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلي دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سوو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلی د کوفکی او د لوی مانده اړوند د تور پرپسیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمنوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګا څلورمه حوزه او نادلی د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامین له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي اردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنگي حالات له لاسه ورکړی دي، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي، او د ګریش لخوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی. هغه هم شروع دی تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاتې ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوش تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هاموي ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستي دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته د روان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل سوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادالي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالات کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم، ما په کورې شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوشنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې، موږ نشو کولی چې ګرڅې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تشو، هغه هم ځینې وکړې، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض هم سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته، نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي، بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغسې اړولی دی، بیا هم پر هغه تاتي روان دی چې ګوري موږ هم په دغه روترامت کوو، موږ هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښه وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادالي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیري سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د 3 میاوزي باباجي په شمول نادالي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډېرې نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلینو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند، د نادالي ولسوالۍ.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو حد سفر څرګندوي چې اسلام آباد له دې ډلې سره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوی ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو پراخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوي. پینټاګون تیر ماښام وویل جنگی چې الوتکوې د اوکراین په هوایی قلمرو کې حیرانوونکي الوتنې کړې دي. او اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا په دې هیواد کې د دینی عالمانو وژنه غندي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ دینی او مذهبي توجیه نه لري. فرید رحمت الله افغان رپورټ.
د افغانستان د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا وایي هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه کوي او بې ګناه انسانان وژني دوی اصلا اسلام نه دی مطالعه کړی. د دغه شورا غړي احمد الرحمن علیزاده د پنځشنبې په ورځ د دغه شورا د غونډې په څنډه کې خبري اعلان وکړ او وویل د افغانستان جګړه دینی او مذهبي نه بلکې استخباراتي اړخ لري.
حملاتی که امروز در افغانستان هست و جنگایی که در اینجا هست،
هغه وایي په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي ده، له دینی او مذهبي اړخ هیڅ جواز نه لري. په اسلامي شریعت کې نشته چې بې ګناه انسانان د قتل شي، ماشومان د اعتماد سي او د چاوینه د تویسي.
د هیڅ جای د هیڅ دین مذهبي جایز نیست.
د اسلامي او جهادي ارزښتونو شورا چې د دوی په خبره له آزادو بې طرفه او خپلواکو دینی عالمانو څخه جوړه شوې ده، په دینی مذهبي او اسلامي ارزښتونو او د دینی عالمانو په غونډو باندې حمله وغندلې او دا یو ناروا کاروبار. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د کابل په اونانوس هوټل کې د دینی عالمانو په یو غونډه انتحاري حمله وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې 50 تنه وژل سوي او شاوخوا 3 تنه نور ټپیان وو. دغه حمله په ملي او نړیواله کچه وغندل سوه. له دغه حملې څو ورځې وروسته د کابل د دینی عالمانو شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل سو. تر اوسه هم د دغو دواړو حملو مسؤلیت چا نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې دینی عالمان روانه جګړه ناروا بولي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان د دینی عالمانو شورا په بیا بیا د افغانستان جګړه استخباراتي او ناروا بللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي که افغانان له تدبیره کار وانخلي او جګړه مهار نه کړي، نو ممکن روانه تحمیل شوې جګړه لا پسې پراخه شي.
د افغانستان د جګړې د ودرېدو لپاره یوازینۍ لاره چې اوس خپل ملت باید موږ سولې ته کینو او خپل منځي افغاني سوله راولو، او د دې لارې وکولای شو چې جنگ ته د پای ټکی کړو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت کې د جماعتونو رئیس مولوی فضل کریم هم په افغانستان کې روانه جګړه جنایت وبله او ټینګار وکړ. هر هغه څوک چې په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي یو وخت به د دوی تر کورونو هم ورسیږي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران د لپاره غنۍ نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دوستانو زموږه غږ له ازادي راډیو نه اوري. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کور کلی درته خپور کړو. د ماشومانو د حقونو په برخه کې د یو تازه پرمختګ ریپورت لرو. افغانستان کې په لومړي ځل د ماشومانو د ملاتړ دولتي مرکز پرانستل شو. د دې هیواد د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د دې مرکز د جوړېدو هدف د متضرره ماشومانو ساتنه او د دوی ملاتړ دی. د فیروزي عزیزي په ریپورت کې نور تفصیل اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی خپرېږي.
په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د ماشومانو د ساتنې او له دوی څخه د ملاتړ لومړنی مرکز پرانستل شو. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د پنجشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل چې اړینه وه د بېلابېلو لاملونو له امله متضرر ماشومانو ته داسې یو مرکز موجود شي چې د دولت ملاتړ ولري.
هدف از افتتاح از این مرکز ای است.
دا دغه مرکز د پرانستلو هدف دا د هغه ماشومان چې لغپلو کورنۍ لري پاتې کیږي، یا هم له کور تختی هغه ماشومان چې پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي، او له قانون سرغړونکو ماشومان چې له همدی دلایلو لامله زیانمن کیږي، باید داسې یو مرکز ورته ووسی چې د دولت د مواظبت لاس او ملاتړ ورسره ووسی، خپل مال ژوند تر وګرځي او بل اخر خپل کورنۍ سره بیرته وصل شي.
دغه مرکز د کابل پانتون د ځوانانو د هغې ډلې په همکارۍ جوړ شوی چې د ماشومانو د ملاتړ او روزنې په برخه کې زده کړې کړې دي. د ماشومانو د ملاتړ او محافظت په مرکز کې به په موقت ډول، یعنی لیویونه تر لس ورځو پورې ماشومان د دې لپاره ساتل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو مخې په دغه موده کې به ماشوم له خپل کورنۍ سره عادي ژوند کولو ته چمتو شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه مرکز به د 150 ماشومانو د ساتلو ظرفیت ولري. د ښاغلي زکی په خبره راتلونکي 1499 مریض کال کې به د افغانستان په وو زونونو کې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت اته نور د ماشومانو د ملاتړ او ساتنې دولتي مرکزونه هم جوړ شي، چې د غشمیر مرکزونو جوړولو لپاره ملي شورا ته د تصویب لپاره د بودیجې وړاندیز هم کړی دی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ملاتړ او محافظت دیش مرکزونه شته چې 24 په کابل او پاتې نور په ولایتونو کې دي. دغه شان 15 مرکزونه 24 ساعته او 15 نور 12 ساعته دي، خو دا ټول خصوصي مرکزونه دي. له افغان ماشومانو د ملاتړ نړیوال ادارې یاسف د چلډرن مخکې تر دې ویلي و چې په دغه هیواد کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، 2.1 میلیونه ماشومان درانه کارونه کوي، او په ټوله کې 6 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. په ورته وخت کې د اسرا په نوم د افغان بې سرپرست ماشومانو روزنتون مشر مجیب لحاظ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې اقدام هرکلی وکړ، خو وایي چې دولت باید د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره اساسي کارونه وکړي.
یوازې د مرکز جوړیدل د دوی په خاطر باندې کفایت نه کوي. اساسي خبره د دوی په خاطر باندې عامه پوهاوی ده، خوندي ته تګ ده، او د مور او پلار سره خبره ده، د خون کې په دې اړه باندې پوهیدل دي تر څو له دوی سره دایمي کار ور باندې.
خغلی لحاظ دا هم ویل چې دولت د ماشومانو ته د داشن مرکزونو جوړولو ترڅنګ په دغه مرکزونو کې له ماشومانو سره ښه چلند، د روزنې د ظرفیت لوړولو او ښه امکاناتو مسلې ته هم پام وکړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، تاوتریخوالی یو خشونت هغه څه ده چې په ټولو انسانانو په تېره بیا په ماشومانو باندې ډیر بد تاثیر کوي، هغوی له رواني او فزیکي اړخه ځپي. نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو او میندو د حقوقو څخه د ملاتړ په برخه کې کار کوونکی عزیز الله نور دی. په پیل کې به په خپل د خشونت یا تاوتریخوالي په اکله راته وغږیږي. ورپسې دا راته وایي چې په کوم شمېر ماشومان له خشونت سره مخ دي.
تاسو پوهیږئ چې تاوتریخوالی یا دسی عمل دی چې د ماشومانو آینده او فعلی ژوند ته ضرر رسوونکی شی دی، او دا په مختلفو ټایپونو موږ تاسو کتلی شو چې په دنیا کې 300 میلیونه ماشومان چې د یو کلنۍ نه نیولی تر 14 کلنۍ پورې دوی د تشدد ښکار کیږي. په افغانستان کې هم 40% تر 15% پورې ماشومان د تشدد یا تاوتریخوالی ښکار دي، چې د یو کلنۍ نه تر 18 کلنۍ پورې دوی باندې همدا تشدد یا تاوتریخوالی د تدیبي تشدد یا تاوتریخوالی په نامه دوی باندې صورت مومي.
کله چې راته وایي چې تاوتریخوالی، موږ وایو څه رقم تاوتریخوالی، په کومه برخه کې له دوی سره خشونت یا تاوتریخوالی کیږي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم عرض وکړ، په فزیکي یا توګه تاوتریخوالی دا ده چې دوی وهل کیږي، زپل کیږي، کور په چاپیریال کې، مکتب کې مثلا د استادانو لخوا دوی وهل کیږي. هغه چا چې د دوی مراقبین دي د کار په ساحه کې یا د محیط په ساحه کې هم دوی د تاوتریخوالی ښکار کیږي. رواني توګه مثلا یو شاګرد دی مکتب ته ځي او هلته کارخانگی یا د کورنۍ دندې نه دی راوړی، هغه ته په بدو الفاظو یادول کیږي، لکه شاه دوله او نه پیږم غټ سری او نور توهینی نمونه باندې. هغه ماشوم د ټول همصنفیانو په مخ کې چې دا توهین کیږي، دا باعث کیږي چې ورو ورو هغه همصنفیان هم په دې نامه دا ماشوم یاد کړي، حتی تر دې حده پورې رسیږي چې هغه ماشوم زړه د مکتب نه توریږي او بالاخره مکتب خوشې کوي، د نورو خطرونو سره مخ کیږي.
بله، تاسو ویل چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي نو مکتب پرېږدي یا بد اثرات لري. کله رواني اړخ راته وایي چې کله یو ماشوم سره خشونت کیږي دا څومره زیان ویني؟
بر علاوه د دې چې یو ماشوم هماغه سات د درد احساس کوي، د رنځ باعث کیږي، ورته د خپل همصنفیان او قطاران او د ټولنې په مخ کې داش د شرم احساس کوي، او همدارنګه دې ته نور خطرات مخ کې کیږي چې د دې آینده هغه استعداد دا وژني او حتی د دې د آینده وادي مخنیوي کیدای شي. ځکه چې هغه ماشوم چې تاوتریخوالی ور باندې کیږي خپل جرأت د لاسه ورکوي او نشي کولای چې واقعا د خپل هغه څه چې مافي ضمیر یې دی د هغه اظهار وکولای شي د نورو په مخ کې. ورو ورو دا ماشوم د نورو اړخونو نه دا په اصطلاح یوه ګوښې ته کښېني او د نورو نه هغه خپله رابطه شلوي، او حتی کیدای شي چې دا په رواني رنځونو او مرضونو باندې هم اخته شي.
په دغسې حالات کې کورنیو ته څه پکار دي چې دوی دغه خپل بچي له داسې یو حالات نه وژغوري؟
نه تنها کورنۍ کې بلکې چاپیریال کې او مکتب کې باید داسې زمینه هواره شي چې ماشومان د دې جوګه شي چې خپل هغه څه چې استعدادونه لري هغه وده وکړي. یو د هغه اړخونو نه دا ده چې موږ باید د کورنیو دپاره عامه پوهاوی پروګرامونه باید ترسره کړو، د راډیو د لارې، مکتب کې او نورو ځایونو کې چې د ماشومان هغه په اصطلاح مورال تقویه کی. په زمن کې د قانون حاکمیت باید په ټولنه کې ډیر رواج پیدا کی. تاسو پوهیږئ چې زمونږ او ستاسو افغانستان قوانین په دې اکله ډیر غنی دي. مثلا همدا اوس چې موږ تاسو په دې اکله غږیږو، د معرف په قانون نه دیرشم ماده کې د سراغلای چې هر نوع جسمی یا روحی تاوتریخواله د شاگردانو په وړاندې د استاد لخوا یا د مکتب مسولینو لخوا نه ممنوع ده، او حتی کوای شي چې مرتکب تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه بیا د عمل په ډګر کې دا قانون نه پلی کیږي. همدارنګه که مونږ د ماشومانو جامع قانون چې اوس مسوده پارلمان ته استول شوی د وی ګورو، په ډیر ځایونو کې په فصلونو کې مثلا د ماشوم اساسي حقوق په فصل 12 ماده کې د سراغلای دا چې طفل د دې قانون او نورو اړوندو تقنینی سندونو لکمونو سره سم د لاندې اساسي حقوقو لرونکي دي، چې 14 فقره لیکل شوی ده چې د هر ډول جسمی او رواني تعذیب پر وړاندې ماشوم باید ملاتړ وشي. یا مثلا نورو ډیرو موادو کې خون کول تاوتریخوالو څخه باید مخنیوی وشي. د نورو مثلا لتکوب مخنیوی په 412 ماده کې راغلی ده. د قانون له لحاظه موږ تاسو ډیر غني یو، ولې د قانون د پلي کولو په هکله مشکلات او ستونزې سره مخ یو. ډیری ځایونه موږ پروګرامونه مثلا د یونیسف دفتر موږ په ختیځ زون کې دسه د ټولنیزې مباحثې په نامه موږ پروګرامونه لرو چې په خپل ازو کورنۍ سره د همدې تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر غږیږو. د کورنۍ ترمنځ د څه ناخوالې چې د ماشومانو په وړاندې شته دي، موږ هغه کورنۍ سره غږیږو او د دوی توجه دې ته راپاروو چې تر څو ماشومانو په وړاندې تشدد تاوتریخوالي نه کار وانخلي.
بله، کله چې تاسو له کورنۍ سره ګوري غږیږي غوته مشوره ورکوي، دا کار څومره موثر تمامېدلی سي؟
یوازې توګه په خبرو دا نه حل کیږي، دا نور مسائل هم په زمین کې باید چې ورسره خوا کې کار وشي. مثلا د قانون پلي کول یا دا بله مسله ده، په بادو ورکول باید په دې اکله هم چې موږ پروګرامونه لرو، خو په زمین کې باید مثلا مذهبي کسانو سره زموږ استاد مولای صاحبانو سره مولای امام صاحبانو سره کار وشي، او موږ کار کړی ده. د ټولنې مخاورو سره باید چې کار وکړو، دا غوی خبره ډیر ته تاثیر ورده. دینی علما او نظرات جمعتونو کې دا تبلیغ وشي په یوازې توګه، یعنی گرچه موثر دی خو لکه څنګه چې تاسو ویله موثریت هغه وخت ډیر قوي کیږي چې د نور اړوندو کسانو لخوا هم دا مسائل کورنۍ سره کار وشي.
که چیرې کورنۍ دغه موضوع ته پام نه کوي، ماشومان له تاوتریخوالي یا خشونت سره مخ په هغه حالت کې پریدي، تر ټولو زیات زیان چا ته رسیږي؟
په خپل کورنۍ ته رسیږي، ځکه چې هغه ماشوم رو رو بیا خپل سالم غړي په توګه ټولنې ته نه تقدیمې دی شي، او په خپل کورنۍ باندې یو بوج کیږي، ځکه چې هغه خپل مسؤلیتونه نشي پوګه اخیستلی، او دې هم یو بل بوج دی هماغه کورنۍ باندې او دوی په ټولنه باندې. که موږ ماشوم سالمه توګه بغیر د خشونت او تاوتریخوالي نه وروزو، سبا ورځ دا ماشوم په خپله بیا یو خشن ماشوم نه تربیه کیږي، او په خپله دا نورو سره د زړه سواندې د مینې محبت په اصطلاح هم تبلیغ کوونکی او هم تطبیق کوونکی به وي. په خپله کورنۍ ورڅخه بیا هم ګټه هم خوند اخلي، او که دا خشن تربیه شي کورنۍ سره او بیا ټولنې سره همداسې خشن رویه به وکړي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د عزیز الله نور خبرې له ماشومانو سره د خشونت پاک لو اوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان او زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور ته تور کړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
دا ازادي راډیو درنو اردوونکو د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام. آیا تاسو د سله رحمۍ په ګټو پوهیږئ؟
لبیلابیلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیزو اړیکو ته ګټه کوي، مور ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي.
ولې په دې وروستیو کې سله رحمۍ کمه تر سترګو کیږي؟
دغه جامعه د دې څخه چې د څلوېښت کاله په دې کې جنګ ده، جنجال ده، نو د موږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنګ کې روزل شوي خلک دي.
او د اسلام له نظره سله رحمۍ څه حکم لري؟
یو په دې آیات په احکامو کې دا ده چې تاسو به سله رحمۍ کوئ.
قدرمن اوریدونکو، د دې اونۍ د کور کلی په خپرونه کې همدا موضوع څېړو چې ولې ځینې خلک په دې وروستیو کې له سله رحمۍ کار نه اخلي. له سله رحمۍ کار نه اخیستل کومې ټولنیزې ستونزې جوړولی شي؟ او دا چې یو سله رحمه انسان واوسو، له کومو لارو چارو ګټه پورته کړو؟ د موضوع په تړاو د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه، د دیني عالم نظر، او په پای کې د ارواپوه سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. ملتیا مغواړم.
قدرمنو دوستانو، سلی رحمی په اکثره ادیانو او مذاهبو کې لیدل شوې ده چې په پښتو کې ورته خپلوالی پالل ویل کیږي. دا په دې معنا چې له خپلوانو او اطرافیانو سره ښه کول او تر ممکن حده هغوی ته د خیر په رسولو کې کوښښ او د شر څخه مخنیوي کولو ته ویل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې سلی رحمی په ډیره پیمانه لیدل کیږي او هر شخص دا هڅه او هاند کوي تر څو خپل همناو ته خیر ورسوي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا دا اصل کام تر سترګو کیږي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی امام الدین هم د سلی رحمۍ له کمېدو سر ټکوي او وایي چې د وروستیو ناخوالو د دوی سلی رحمۍ هم کمه کړې. نوموړی زیاتوي،
دغه جامعه د دې څخه چې د څلوېښت کاله په دې کې جنګ ده، جنجال ده، نو د موږ له اولادو څخه شروع تر مشرانو پورې ټول په جنګ کې روزل شوي خلک دي. دوی اکثره زشت خاصیت لري. د دې په خاطر باندې هغه کوم ترحم او سلی رحمۍ چې درلوده هغه د دې له ذهنه وتلی ده. سلی رحمۍ کما شوی داسې دا محیط سره فصل کې تاثیر کوي، موږ باندې هم تاثیر کړی دا. ټول خلک داسې یو قسم اصلا د شکل د خودخواهی او خودغرضی او په خپل ځل لوګې مړ نشم، چې په خپل باندې محتاج نشم، په خپل له داسې بیچارهګۍ سره مخ نشم، نو دا په موږ باندې هم تاثیر کړی. نو کچل روم هم په جب کې ډیر کلک ساتلی وي چې ته ودرېږه، چې دا خپل سبا ته به صرف کو. نو د دې په خاطر باندې په ټول اجتماع باندې تاثیر کړی دا. د شک نشته له ما شروع
پوهان وای سلی رحمی کون کای هغه نه دی چې که دوستان سلی رحمی وکړي دای کوي او کای قته کړي دای هم قته کوي، بلکې سلی رحمی کون کای هغه دا چې د سره قته سلی رحمی شي نو دای د هغه سره دوستی وساتي او سلی رحمی وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سادولا وای چې سلی رحمی د انسان د کورنۍ تربیه پورې اړه لري، نه د حالاتو پورې. نوموړی زیاتوي،
سله رحمی خو اصلا اسلامی اصولو مطابق ده که یو سړی مسلمان باید سله رحمی ولري. اوس چې موږ ګورو تقریبا اوس په غیر مسلمانو کې سله رحمی ډیره ده، ول مسلمانانو کې سله رحمی بیخي کمه شوه، ول پخوا سله رحمی ډیره زیاته وه. او دا اصلا د یو کورنۍ د تربیې پورې لري، د یو کورنۍ د احساس پورې لري. کورنۍ خو زما د وظیفې نه، زما د کار نه، زما د روش نه، زما د کړو غړو نه خوشحاله دي، خوښ دي، ځکه چې زه دوی سره همیشه سله رحمی کوم. هغه څه چې لازم دي خپل وسې پورې د مزلاس کښ کوم، او څه لازم دي تر علماء خوشنط لرم، بد الفاظ نه استعمالوم. په هر لحاظ سره باید د خپل ترحم نه کار واخلي.
په سلی رحمۍ هر ځای او هر حالت کې تاکید شوی، خو ځینې کسان په دې اندي چې په هر څه کې باید تعادل مراعت شي. په همدې تړاو د پکتیا ولایت اوسیدونکي جمیله داسې راته غږېدلې ده.
سلی رحمی خپل یو اصل د اسلام هم کېدلی شي. هر انسان د پاره لازم ده په انسانانو حتی په حیواناتو خودلی ده شپه رحم وشي، خو یعنی حد او سد په هر څه باید مراعت شي. سلی رحمی په حالاتو کې جایز ده چې هغه د عادت باعث نشي. مثلا په ښار کې موږ ځینې کسان ګورو چې د خیر لاس نیولی دی، ځینې به وي د مجبوریت نه، ځینې دي عادت ګرځېدلی دی، هغوی د دې طریقه حتی په نشه یي توکو هم اخته کیږي. بعض وخت دغه ډېره سلی رحمی دې باعث کېدلی شي چې مقابل لورې عادت شي، او دغه عادت د دې ژوند لپاره ډېر ناوړه ثابتېدلی شي.
سلی رحمی د اسلام له مؤکدو سفارشاتو څخه شمیرل کیږي. همداشان د اسلام له نظره مو د سلی رحمی په اړه د دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی نظر راخیسته چې اورېدو ته یې تاسې رابولم.
الله تعالی جل شانه په قرآن عظیم شان کې موږ ته فرمایي چې تاسو د ډیرو کارونو تر څنګ چې الله جل شانه موږ ته امرونه کوي، یو امر دا ده چې ان یوصل به، یو په دې آیات په احکامو کې دا ده چې تاسو بس د رحمی کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سل من قطعک وعف من ظلمک، نو هغه کسانانو سره سل رحمی وکړه چې تاسو سره هغه قتل سل رحمی کوي، او د هغه چې څوک عفو کا چې تاسو سره ظلم کوي. په دې خاطر باندې موږ مکلف یو، موږ د شریعت او آسمانی دین مکلف یو چې موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای په اوامر باندې عمل وکړو. سل رحمی یو امر حتمی او ضروری د اسلام له نظر نه. فواید سل رحمی ډیر زیات دي. هر هغه څوک چې سل رحمی کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عمر به خدای جل شانه زیات کړي، د هغه برز خدای فراخ کړي، الله تعالی جل شانه نه به هغه قصب جامع او په ټولنه کې عزتمن کړي.
عزتمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم راخیستي چې تاسو ته یې د اوریدو بلنه درکوو.
زمانم هدایت الله شیرزاد دی، د لوګر ولایت اوسیدونکی یم. سله رحمی د ما په نظر ډیر ښه عمل دی. هر څوک باید خپل سله رحم وي.
نوم نصیر احمد دی، د کابل اوسیدونکی. سله رحمی ښه عمل دی، خو په اندازه سره، نه له اندازې زیات چې بیا بعضی خلک استفاده تر کوي.
زمانم زلمه میناناک دی، د ننګرهار ولایت د خوګانو یو ولسوالۍ اوسیدونکی. سله رحمی هر مؤمن مسلمان باید سله رحمی ولري. سله رحمی زموږ په شریعت کې ده، زموږ په دین کې ده، زموږ په اسلام کې ده، او هر سړی باید سله رحمی ولري. حتی د حیواناتو سره باید سله رحمی مونږ ولرو. ښه عمل دی، مونږ سله رحمی ته بد عمل هیڅکله نشو.
ګوریدونکو، دا چې ولې اوس مهال سله رحمی لک تر سترګو کیږي، د سله رحمی ګټې څه دي، کوم خلک ډیر سله رحم دي، او د دې انساني عمل د ودې په منظور څه کول پکار دي، د دې پوښتنو د ځوابولو په خاطر زموږ همکار مریم توخی دار واپو استاد شرف الدین اعظمی سره مرکه کړي چې اوریدو ته یې تاثیر بولم.
پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړم چې سله رحمی یعنې څه، او ولې اوس مهال سله رحمی د خلکو ترمنځ کمه شوې ده، علت یې څه بولئ؟
سله رحمی یا زموږ په آن یا زموږ په تعریف همدلی یا د زړه خواله، دا یو ډول یعنې تاسو وکولی سئ مقابل لوری هماغه ډول چې ستونزه لري احساس کړي، درد احساس کړي، او کول ملاس کې د مرسته ورسره وکړي. دا څه ولې کمه شوې ده؟ د ډبلیو ایچ او د روغتیا د نړیوال سازمان د څېړنو پر اساس په هغو ودونو کې چې جګړې دي، ظلمونه دي، تاوتریخوالی دي، مرګونه دي او وژنې دي، چاودنې دي، په هغو هیوادونو کې معمولا دغه سله رحمی یا همدلی یا د زړه خواله یا زړه سوی کم سوی.
استاد، کومې طبقې کې سله رحمی ډېره وي؟ یعنی دا هم په طبقو ویشل شوی ده کنه؟
به خاص چرن نسته په دې اړوند، اما معمولا دا واضح خبره ده چې هغه څوک چې درد لري درد احساسوي سي، نظر هغو خلکو ته چې درد نه لري درد نسي احساسوي، اما په ټوله کې په ښځو کې سله رحمی او همدلی لري.
یعنی د کورنۍ د تربیې پورې هم اړه لري چې په کومه کورنۍ کې تربیه شوی.
اروپان په دې باور دي چې دغه سله رحمی او همدلی یو ډول مهارت ده چې موږ کولی سو دغه مهارت په کورنۍ کې، په ښوونځي کې، په ټولنه کې، هر چیرته چې پرسنۍ کې دا مهارت ته وده ورکړو. هغه خلک چې همدلی یا زړه سوی نسي کولی، سله رحمی نسي کولی، یعنی چې دغه مهارت سم نه ده.
ښاغلی استاد، څوک چې سله رحمی کوي سله رحمه ده، او په چا چې سله رحمی کېږي دا د اروپان له لحاظه څومره یعنی مفیده تمامېږي؟
له بېلابېلو اړخونو ګټه کوي، خلاقیت ته ګټه کوي، هوش ته ګټه کوي، پر نفس اعتماد ته ګټه کوي، ټولنیزو اړیکو ته ګټه کوي، ټولنیز محبوبیت ته ګټه کوي، په ځوانۍ او جسمي وده کې کومک کوي، مرسته کوي. اما یو څه چې ډېر راته جالب دي ماته د اروپان د څېړنو پر اساس، هغه دا ده چې هر هغه څوک چې سله رحمی لري یا زړه سوی د زړه خواله لري 15 تر 20 کلو پورې عمر ډېری.
استاد، د سله رحمی نشتون البته په ټولنه کې یا په کسانو کې دا بیا کوم مشکلات په ټولنه کې زیږوي؟
متاسفانه له ځینې اړخه اکثریت خلکو ته سوء تفاهم پیدا کېږي، عاطفي عاطفي اړخه اکثریت خلک له یو بل نه لرې کیږي، یعنې مینې او محبت او مهر او عاطفه او همدغه زړه سوی زړه خواله او همدلي او صله رحمي کمیږي، نور هم کمیږي، ټولنیزې اړیکې شلیږي. له جسمي اړخه موږ هغه شادابي او نشاط باید ولرو نیسو لرلی، او همغه ډول مې چې وړاندې یادونه وکړله، نو که په صله رحمۍ کې عمر ډېریږي خو په نه صله رحمۍ کې کمیږي.
هغه څوک صله رحمي نه لري یا خپله صله رحمي په ورباندې نه کیږي، څه کول پکار دي چې د خلکو ته ور وښودل چې تاسې باید صله رحمه اوسئ او په یو بل باندې مهرباني وکړئ؟
زما په باور صله رحمي او همدلي څو ټوټې لري، یعنې که دغه ټوټې سره یو ځای کړو موږ صله رحمي جوړولی شو. اول علاقه ده، موږ باید خلکو ته، ژوند ته، انسانانو ته او هم خپل هم نه وته علاقه مند شو. دویم باید تحمل پیدا کړو، یعنی زغم پیدا کړو تر څو خلک وزغمو او مرسته ورسره وکړو، همکاري ورسره. دریم کړنې دي، موږ باید خپلې کړنې داسې عیار او چمتو برابرې کړو چې خلکو سره د مرستې او د خیر کړنې او مینه، دوستی، اړیکی او درناوی هغه څه دي چې په ټوله کې یو همدلی او اصل رحمی جوړی یو تشکیلی.
خلاص استاد، البته په عامه پوهاوی باندې هم اصل رحمی زیاتی کی کنه؟
هغه ډول مې چې په پیل کې ویلې، کورنۍ باید دغه مهارت ته وده ورکړي، په رسنیو کې باید دې مسلې ته پام وسي او رابرسېره سي، په ښوونځیو کې، په جوماتونو کې او په هغو ځایونو کې چې لوست او درس ده هلته باید خلکو ته د اصل رحمی کومک ورسره وسي، ځکه چې د نړۍ په سطحه اروپاهانو په فلسطین او سومالیا او نورو هغو هیوادونو کې جنګونه کړوی، هغه کې دا تجربه سوي ده او هغه توانیدل دي چې د انسانانو زړه سوی او همدلی سره ډیر کړي.
ډیر مننه کوستر.
درنو اوردونکو، راځي چې دا انساني او اسلامي عمل په خپل کورنۍ او ټولنه کې دود کړو ترڅو د بیوزلو سره ممرسته کړي وي، چې دا به په دنیا او آخرت کې زموږ په ګټه وي. پام دې هله خپل خبرونه پای ته رسو، تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ساعت 9 صبح است.